تاسو ازادي رادیو ته غواګیست.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې اوري چې کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې به چې کوربه ولسمشر اشرف غنی ده، د اورکم د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیل او له کرونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په مسایلو باندې بحث کیږي. په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې له 12 میلیونو اوښتی دي. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند اوروي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د هموای ټانک په وسیله څلور ماشومان وژلي او یوې ټپي کړی دی. په نړۍ کې پر کرونا وایرس تاخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیونو واوښت، او د ملګرو ملتونو شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوي هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې لویدیځې برخې د سوریې د یاغیانو چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسولو پر یوې لارې پورې محدودې وي. بشپړ خبرونه واورئ. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د یو سرتیری د هموای ټانک په وسیله څلور ماشومان وژل شوي او یوې ټپي شوی دی. په لوګر کې د 203 تندر کلي اردو د څلور ملي وا ویاند احمد شکیل تسل ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د زیات سرعت له امله د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د دې ولایت مرکز اړوند د کابل لوګر په لویه لاره وشوه. دی وایي موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه یې د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. دغه راز لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي رادیو ته په یوې استولې برپانه کې ویل شي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په 55 کلی کې ګڼ شمیر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وایي ځانګړو پولیسو یو کس چې وسلوالو طالبانو ته یو شر او زکات راټولونی ولې، او د دې ترڅنګ د وسلو او مهماتو درې لوی زیرمې هم لمنځه وړي دي. په داسې حال کې چې کابل نن بیا د یو بل نړیوال کانفرنس کوربه دی، او پکې به د سولې پر خلاصو د سولې پر موضوع د طالب بندیانو پر خوشی کېدو او پر سولې پورې په سولې پورې په تړلو نورو مسلو خبرې کیږي. په افغانستان کې له بیلابیلو ولایتونو څخه د مرګ ژوبلو ریپورټونه ورکړل شوي دي. له پکتیا، کندهار، هلمند، هرات او یو شمیر نور ولایتونو څخه د نښتو او همدارنګه په کې وسلوالو طالبانو او حکومتي لوري ته د مرګ ژوبلې ریپورټونه خپاره شوي. اخوا د پینټاګون مشران نن د کانګرس په یو استعمایه غونډه کې ګډون کوي، او تمه ده چې یو شمېر لانجمنو پښتنو ته چې وهم پکې د سپینې ماڼۍ په مخ کې د مظاهرو په وړاندې خبرګون ښودل دي ځوابونه وایي. د سپینې ماڼۍ په مخ کې مظاهرې تېره میاشت د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو تورپوستي امریکایي د وژلو پر سر راپارېدلې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی به د استازو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي. پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې د قهرجنو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره له ملي ګارد څخه د استفادې په ګډون د اعتراضونو په وړاندې د شدید غبرګون د خوتلو په خاطر انتقاد شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسول پر یوې لارې پورې محدودوي. پر روسیې سربیره د 15 کسیز امنیت شورا درې نورو غړو چین، ویتنام او جنوبي افریقا د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. روسیې چې د سوریې نږدې متحده ده دغه پریکړه لیک مسوده وروسته له هغې د امنیت شورا پر غړو وویشله چې وړ مورزیې له چین سره یو ځای د هغه پریکړه لیک مسوده ویټو کړه چې له مخې له ترکیه څخه د یو کال په مخه دغه سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانستل کېدي. په پام کې ده چې د یو بل پریکړه لیک مسوده چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د دوه لارو د پرانستلو غوښتنه کوي د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. دا څرګنده ده چې دغه پریکړه لیک ته به مخکې تر دې چې د اوسني ماموریت اعتبار سبا پای ته رسیږي رای ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارک لوکاک ویلي چې د دوو پولو پرانستل د هغو میلیونونو ملکي وګړو لپاره چې ملګر ملتونه نشي کولای له نور لارو ورته ورسیږي ډیر حیاتي دي. او په نړۍ کې پر کرونا وایرس تخته شو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوخته. ټول کرونا نیولو شاو خوای ودرې ما برخې د امریکا په متحده ایالاتو کې دی. پاغه هیواد کې چې د دې وایرس نوی پیښې پکې په تیر بیا په جنوبی او لویدیځو ایالاتونو فلوریدا نه تر ټیکساس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتې دوه د جان هاپکنز پوهنتون د چهارشنبه د ورځې د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې له 3 میلیونو زیات کسان پر کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 102,000 او 225 کسان ترې مړه شوي دي. له متحده ایالاتونو وروسته په برازیل او هند کې د کرونا نوې پیښې په زیاتې دوه د تایید شو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,200,000 کسان او په هند کې 2,200,000 کسان پر کرونا اخته شوي دي. مکسیکو هم په یو ورځ کې کرونا وایرس د 6,959 پیښو سبتول سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له اسپانیا چې له 215,000 زیاتې پیښې ثبت کړې وي مخکې شو. د استرالیا په دوهم ستر ښار کې چې 5 میلیونه وګړي پکې اوسي چارواکو سره لنن بیرته سخت بندیزونه لګولي.
اجمل اندو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. امریکا، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، ناټو او د افغانستان حکومت په دې غونډه کې برخه لري.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي.
دغه پروگرام کې د هموري چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شمیر له 12 میلیونو واوخته او په ځینو یوادونو کې د امریکا په څیر دغه وایرس لا د پراخېدو خواته روان دی او خلک سخت اندېښمن کړي دي. یو راپور هم له غزنی درته لرو. په غزنی کې له جګړو سره سره لا هم ځینې خلک په کلو باندو کې سندرې کوي او هنرمندان شته. یو یې جانان ماما ده.
تزرم درمن شو یتیمان میموز اتی بس تسی با درد راغی پا دادر ویو که بمن پکو.
ده پروگرام پا دویم انیمایی که با ده مخکخو خزو و نیزه خبروانه دست خبرشی. بیام خراغله تخنیکی چاره شفیق ایار مختوری ز صفیولا ستانگزایمو خراغله استوائیم. رازول لمړی مطلب ته کابل نن د افغان سولې لپاره دی ویناړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې په دې غونډه کې چې په آنلاین شکل باندې به ترسره شي امریکا، ملګری ملتونه، اروپایي ټولنه، ناټو او د افغانستان حکومت برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د اورکم د بندیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو مسائل وڅېړل شي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې به له کابل لمک سره خبرې کوي. مهرباني.
ډیر زیات مننه ستاسو اجازه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې اړوند نړیوال اجماع رامنځته کولو لپاره ناست دوام ورکوي. دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت وایي په دا ناست بنن مازدیګر په 3:30 بجو تر سره شي. البته دغه وزارت ویان کران هیواد ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ناسته کې به د نړۍ د شلو هیوادونو چارواکي او یا همدارنګه د یو شمېر سازمانونو استازي هم ګډون وکړي چې دوی خبرې به واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د بین د افغانستان او دولت، د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایجو نتیجه به څنګه وي په هغو باندې به هم بحث وشي.
ښاغلی هیواد مشخصه کړه چې په دغه ناسته کې به د نړیوالو سازمانونو، ناټو، اروپایي ټولنې، اسلامي همکارۍ سازمان، د ملګرو ملتونو استازي او د متحدو ایالتونو په ګډون د هغو لویو هیوادونو چې په تېرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې ده دوی به ګډون ولري. دا نننۍ ناسته په کابل کې د دې اونۍ درېیمه ناسته ده. تر دې وړاندې هم دوه ناستې شوي دي او ثاني ځای دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان او افغانستان بهر د سولې اړوند ناستې شوي. ان دا چې په تېرو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان یوه ناسته چې په سعودي عربستان کې په مکې مکرمه کې ترسره شوه، په پایله کې د افغانستان جګړه ناروا او د اسلام د ارشاداتو خلاف وبلل شوه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې چارواکي وایي چې افغان حکومت تر دې دمه زیاتې ناستې کړي، خو له دې وروسته د هڅې وکړي چې د هڅو په پایله کې یا د هڅو په ترڅ کې باید یوه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کومې ناستې د سولې دپاره سوي دي، کومه لاسته راوړنه نه لري، نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلفیت دا داسې هڅه وکړي او تلاش وکړي ملي اجماع رامنځته کړي تر څو وکولای شي خپلو وطن او خپلو وطنوالو ته د یو ښه امنیت او یو ښې سولې زمینه برابره کړي.
افغان حکومت دا ناستې داسې مهال دایروي چې تر دا مهاله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هدف ځینې اقدامات ترسره شوي دي. یو لاغو هم د بندیانو د تبادلې موضوع ده. دوی تر دې دمه، البته افغان حکومت تر دې دمه 3015 بندیان د طالبانو خوشي کړي دي او د طالبانو په خبره هغوی تر دې دمه د افغان حکومت 110 کسان خوشي کړي دي. چې په دې کله چې دا شمېر 15000 ته رسېږي د افغان حکومت له لوري او د طالبانو له لوري 1000 ته رسېږي، نو له هغې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي.
مننه فیروزي. په آخر کې یو څه راته ووایي چې عام خلک د دغو غونډو په اړه باندې څه وایي، ځکه چې کابل باتمن خصوصا د کابل خلک او پټوله کې افغانان ځینې هیلې بلري د غونډو په اړه باندې ولدا سي غونډو څه تامل لري. تاسو آیا خبري ورسره کړي دوی څه وایي؟
سانیزه سه تازه د نننۍ ناستې په اړه متندي ویلي، مګر تر دې وړاندې چې کومې ناستې شوي وي په افغانستان کې، له افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې د عامو افغانانو چې هغوی عام افغانان ډیری کله په سوشل میډیا باندې دوی فعال دي او خپل نظریات لیکي، د هغوی غوښتنې هم همدادي نظریات دا دي چې باید افغان حکومت له ټولو هغو هیوادونو سره چې غواړي په افغانستان کې سوله راسي، له هغوی سره په تفاهم، له هغوی سره په سلام مشورو، همدارنګه د افغانستان له ولس سره باید مشوره وسي تر څو په راتلونکي کې کچېرې سوله هم کېږي، دې سره باندې تفاهم هم کېږي، دا د دوامدار اوسي او یو مثبت پایل ته سره ورسیږي.
ډېره مننه فیروز عزیزي ولا کابل له موږ سره خبرې کولې. د کابل د نننۍ غونډې په اړه باندې جزئیات شریک کړل چې تمه ده مازیګر په 4:30 بجو پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د دې غونډې کوربه وي. امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، ناټو او نورو د افغانستان شریکانو په دې غونډه کې د خپل استازو د ورلګلو ژمنه کړې دي. البته دا غونډه به په آنلاین شکل وي. د اورکام، بندیانو تبادله، بین الافغاني خبري او بشر دوستانه اوربند چې د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف ده دغه مسلې په تامین باندې به بحث کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم دیوان ادر اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت وایي ک پور ورکونکي تر راتلونکو د شورزو پوری خپل پورونه پرې نکړي، دغه وزارت لخوا به سرنوالی تمریفي شي. د دې وزارت بیان عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري په دې اړه د لوی سرنوالی، کورنیو چارو، مالیه وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست لاستازو سره غونډه وکړه. د خاغلی مدفی په وینا افغان حکومت د کرونا وایروس لامل اقتصادي ستونزو سره مخ دی، نو اړینه ده چې مشروع اوایت په بشپړې روڼتیا سره راټول شي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند وویل په دغه غونډه کې له 1900 نه تر 1900 نویم لمریز کال پوری د قانونو د کیندنې د قراردادي شرکتونو د پورونو په اړه تر بشپړ راپور وړاندې کولو وروسته پریکړه وشوه چې د پوروړو هویت او د هغوی د پورونو پوره اندازه دي د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا په رسنیو کې خپره شي. د نوموړي په وینا وزارت به د پورونو راټولولو کمیسیون ته د پوروړو په اړه په واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او که پور ورکوونکي په راتلونکو دیرشو ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نه کړي دوی به د وزارت لخوا د لوی سرنوالۍ دفتر کې د دولت د پورونو راټولولو کمیسیون ته راجع کوي چې د دوی په اړه کمیسیون د ممنوع الخروج او یا د ملکیت د ضبط پریکړه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې 18 شرکتونه له دوی پوره وړي دي چې د پورونو مجموعي ارزښت یې څه د پاسه 500 میلیونه افغانیو ته رسیږي. په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو لپاره 1,220 نوي پروژې تطبیقیږي. دا پروژې د کرنیز محصولاتو د مدیریت په نوم پروګرام کې شامل دي. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل پر دغه پروژو 1,350 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي احمدی په خبره یادې پروژې د کندهار ولایت په 12 ولسوالیو کې عملي کیږي چې پکې د انارو د ساتنې لپاره 3,000 سړو خونو او دغه شان د ممیزو جوړولو او پروسس لپاره د خونو جوړول شامل دي. نوموړی وایي چې د دغو پروژو تطبیقېدل به 2 میاشتې وخت ونیسي چې د بڼوالو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره اړینې بلل کیږي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس ورزو د کرونا وایروس په اړه باندې یو راپورت. په نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې 200 میلیونو ته رسیدلي. تر ټولو ډېرې پیښې او ډېر تلفات د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. تر متحده ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي او په استرالیا کې چې د کرونا وایروس پیښې پکې ډېرې کمې شوې وې اوس بیا اندېښنې پیدا شوې دي. نن د ملبورن لوی ښار د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې بند شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 12 میلیونه واوښتي چې له 1/4 برخه کسان یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له ارازونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پیښې په زیاتېدو دي. له کله چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کرونا وایروس خپور شو تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12 میلیونه مثبتو پیښو 3 میلیونه یوازې په متحده ایالتونو کې دي او لږ تر لږه 1,22,000 او څه باندې 200 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کرونا وایروس وژلي دي چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کرونا د تلفاتو تر 1/4 برخې لږ کښته ده. په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس تر اوسه 5,48,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو 2 اونیو کې د هغو کسانو شمېر 44% کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کې شي. په اوکلاهاما کې هم نوي پیښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پیښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتوي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستو لپاره یې هڅې کړې دي د چهارشنبې په ورځ وویل چې زده کوونکي دې په مني کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالتونو بهر په برازیل کې ډېر خلک په کورونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1 میلیون اولکو ته رسېږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پیښې زیاتې دي چې 1,22,000 ته رسېدلې دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 6,950 کسان په کرونا اخته شول چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کرونا شمېرې 2,15,000 ته ورسېدي چې تر اسپانیا زیاتې شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کرونا پیښې ډېرې کمې شوې وي سر لننه د ملبورن 5 میلیونی شهر بند شوی دی. دا سخت بندیز 2 اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بیرته پرانستل شول. په ملبورن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د 6 اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دولت سپک نیو منځنی چپا او FM 3.5 باندې خبرونه کوو. نوم می چیرته ده په عنوان کمپاین کوونکی د افغانستان الکترونیکی تذکرو کې د مور د نوم لیکلو غوښتون کړي د دغه کمپاین غړي او سیاسي فعال فوجه کوفی وای په دولتي اسناد او ځنګړی توګه پیژندپاڼو کې یا تذکرو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم حقوقي اړتیا ده. د افغانستان ولسی جرګې داخلي چارو کمیسیون بیا وایي د دې موضوع په اړه به د یک شنبه ناسته کې بحث وشي. دیوا نادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ټولنیزو رسنیو کې شاوخوا درې کاله وړاندې نوم می چیرته دی کمپاین پیل شو. د دې کمپاین مخه په رسمي اسنادو کې د ښځو نوم لیکل و. نوم می چیرته دی د کمپاین ډیر پلویان پیدا کړل، حتی تر دې چې ځینو سیاسي او مدني فعالانو او هنرمندانو له دې کمپاین څخه ملاتړ وکړ. د خواله رسنیو کارکونکو د خپلو میندو او میرمنو نومونه علني کړل. اوس دا کمپاین بیا تود شوی او مخه یې برېښنایي پیژندپاڼو کې د مور نوم ذکر کول دي. د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي فعال فوزیه کوفي وایي په دولتي اسنادو او په ځانګړي توګه پیژندپاڼو کې د پلار نوم ترڅنګ د مور نوم زیاتول حقوقي اړتیا ده.
دولتي اسنادو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم زیاتو. یوازې د ښځو د حقونو بحث نه دی، بلکې یو حقوقي ضرورت دی، ځکه کله چې د میراث موضوع یادیږي ښځې محکمې ته د تلو حق لري، او کله چې د شهادت موضوع مطرح کیږي ښځې حق لري چې محکمې ته لاړ شي.
اغلی کوفی زیاتوی افغانستان کې د سنتي باورونو په اساس په ټولنو او ناستو کې د ښځې نوم یادول یو نادره موضوع ده. په داسې حال کې چې دا موضوع د دینی اړخه کومه ستونزه نه لري. برېښنایي تذکرو کې د نوم ذکر کولو غوښتنه ولسی جرګې کې هم ترسره شوې ده. د ولسی جرګې د داخلي چارو کمیسیون غړی عبدالستار حسینی وایي دې کمیسیون ته دا موضوع راجې شوې چې راتلونکي یک شنبه به پرې بحث وکړي. ښاغلی حسینی ازادي راډیو ته وویل د دې درخواست تصویب او برېښنایي پیژندپاڼو کې د مور نوم زیاتول $15 میلیونه لګښت لري.
موږ له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. $15 میلیونه ته اړتیا ده چې هغه پاڼې او کارتونه چې چاپ شوي بېرته راوګرځول شي او له سره پیل وکړو. د افغانستان حکومت لپاره $15 میلیونه او د نیمایي کال بودیجه هغه څه دي چې موږ باید کار وکړو چې دا طرحه په خپل وخت او زمان راشي.
همدارس خاغلی حسینی زیات تکړه چې په پیژنپاڼو کې هیڅ څوک د مور د نوم لیکلو مخالفت نه کوي. په ورته وخت کې د معلوماتو او احصایې ملي اداره چې د ثبت احوال نفوس یې یو برخه ده وایي دا اداره د قانون اجرا کوونکې ده. د قانون بدلون په صورت کې به اجراات وکړي. د دې ادارې ویاندی روبینا شهابی ازادي راډیو ته وویل
دغه بحث چې آیا برېښنایي تذکرو کې د مور نوم ولیکل سي کنه د قانون او د قانون جوړونکو صلاحیت دی. قانون باید دې برخه کې بدلون وکړي. کله چې قانون تغییر وکړي د احصایې اداره دې ته چمتووالی لري چې د برېښنایي پیژندپاڼو په مخ کې بدلون راولي.
اغلی شهابی زیاته کړه چې تر دې دمه د افغانستان خلکو ته 300,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زدیر نه خوشم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې له دوام سره اوس هم په کلو باندې کې هنرمند خلک اوسي او سندري کوي. دوی که هر څومره په خپل سینې کې زخمونه او دردونه پالي خو نور ته خوشحالي ورکوي. د دوه خلکو له جملې څخه یو هم د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې جانان ماما دی. جانان ماما هر شپه شپې لږوي د وطن درد او ویر پکې ژاړي، خو مینوال ورڅخه خوند اخلي. حبیب الرحمن تاثیر د جانان ماما په اړه یو راپور برابر کړی چې اوریدو ته تاسو را بولو.
دا غزنی شار شمال لور ته په 15 کیلومتري واټن د خواجه عمري ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلاینو کلیک څلور شپې ته کلن سپنجرې ووسی. دا لغړند درد دې دل یو غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپل ژاړي خو نورو ته خوشالي وربخشي.
ما
جانان ماما له تیرو پنځو لسیزو څخه دروی اشپیلې ژغوي، خو دا چې ولې د دروی ژغولو ته مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاتې شوم، اتا کاغان می وړ، زه په مکتب کې وم، کله به دوه نمره کېدم کله به دریم نمره. خپل زمان یې په پولیسو په بل چې کې واچول، ماته میږې واخیستې، اتي په دغه غرو کې ایسار شو، اتي زړه مې دردمند شو،
یتیمان مې مور، اتي بس څسې به درد راغی په دا درویو کې به مې پکوو، که به دې ورونه درد راته، که به دې پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و، اتي ځکه په دې کې اخته شو.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړي. پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي، زه د ځوانانو ته چې ګورم، د خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور هېڅ نه د دنیا مقصد سره شته. شکر الحمدلله زندگی مې جوړ روغ دي. چې سیم به سیبات د خدای له طرفه دی، په هغه شکر باسم. خدا وطن ډیر جوړی، وطن ډیر درمن کړی.
جانان ماما ځکه ژاړي چې زړه یې خوړندی، د زړه ټوټې بایللې دي. دا روانې بدمرغي جګړې بلا د دغه ویر لړلې انسان دوه ځوانان زمن په یوه ورځ خوړلې دي. جانان ماما هر شپه د شپې تر ناوخته د کلي تر څنګ لوړې غونډۍ ته خېځي، شپېلۍ ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د شپېلۍ له زنګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې د دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلۍ وهلو په بنډارونو کې ونډه اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلۍ په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپله هنرنمایي وکړي.
کله چې له دې خبر سوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډیر خواږه زمن له لاس ورکړي دي، واقعا ډیر غمجن سوم. او هر نغمه چې بده ویله له سترګو به یې وشکې تلې، او په هغه هر نغمې ورغولو سره به موږ همدې ته مجبورولو چې زموږ سترګو هم مشکې ولاړې سي. او واقعا په هنر کې ډیر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نسي او وشکې له سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمر غلا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوی. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ولیدل چې په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي. هغه ډېر خوږلت کې پروت دی، ډېر له هنرونو ډک ده، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شته لی هم توجه وسي، زه فکر کوم چې دموږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزی د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمل د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغل او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پن مینه او سوز څخه ډکوي. لا ډیر کوچنیوالی له هغه څخه د شپېلې نغمه اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زلسوی انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردېدل انسان دی، دومره زیات زده کړې نه دی کړې، خو د یو لیسانس کسب څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنې، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. لا جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه د چې ټول وطنوالو ته د وطن آرامي غواړم، نورې څه مې نه دي پکار.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
اوریدونکو زینو د ازادي رادیو اوریدونکو را لګلی سیمې سونه تاسو ته وایم. شفی جان زدران د خوست لن در شارکوټ لیکلی ک د سولې خبري زندګي په مخ کې خندونه په زیاتې دودی. حبیب الرحمن سرفراز د هلمند لناوی لیکلی په افغانستان کې واقعي سولې د افغانستان گاونډیان نه غواړي بلکې غواړي چې جګړه زیاته شي. اسمت الله افغانیار بیا لیکلی دی غونډې ته خوشبینه نه يم ځکه چې د خبره طالبان پکې حضور نه لري. او فضل کریم درویش له پکتیا ازادي اریوب لیکلی تر ارڅ مخ کې د سولې لپاره د باور د هزار امین تکول اساسی موضوع ده. ازادي رادیو ته غوګست دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com او همدارنګه په واوره همدارنګه د اپلیکیشن لارې هم کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په صفاتو باندې واوره. کولای شئ د ازادي رادیو اپلیکیشن له انډراید او آی او اس یا آیفون ډاونلوډ کړئ په خپل موبایلونو کې ولري او واوره. وخت په افغانستان کې د غرمي 12:30 بجې دی. د مهمو خبرونو سرچکی
لوګر کې د ملي اردو یو هموای ټانک د یوې پیخې په ترڅ کې لکتر لګسلور مشومان وجلی او څو تنه نورې ټپيان کړي. دغلته د ملي اردو چارواکو ویلي چې موټر چلوونکي د محل نیول شوی او تحقیقات ری روان دي. د پینټاګون جک پولي مشان د کانګرس په واستیمایه غونډه کې ګډون کوي او تمه ده چې یو شمیر لانجمنو پښتنو ته به چې و هم پکې د سپینې پماړې په مخ کې د مظاهرو په وړاندې خبرګون خودل دي ځوابونه وایي. په نړۍ کې په کرونا وایرس تخته شو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوخت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یې ودرې مبرخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې له خوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال ویدیز برخې ته چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسولو پرې ویلارې پوری محدودوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د مخکخو خزو پروګرام ته
مخکخي خزي
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. په دیونی کې د مخکخو خزو په پروګرام کې ډاکټره نازدانا پکتیاوال میلمنه ده. ډاکټره نازدانا پکتیاوال په 1401 هجری لمریز کال کې د پکتیا د مرکز ګردیز ښار په یو کلی کې زیږیدلې. ابتدایي ښوونځی د کندهار د عینو او لیسه د کابل په امینه فدوی لیسه کې لوستې دي. په 1950 کال کې د کابل په طب انسټیټیوټ کې محصله شوه او په 1950 کال کې زده کړې پای ته ورسولې او له هغه وروسته یې د ډاکټرۍ کار پیل کړ. په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې میرمن پکتیاوال د پکتیا د عامې روغتیا د مشرې په توګه له کاره نیولې. په جنوب زون کې د قابلګۍ د پروګرام تر مشرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. همدارس له کورنیو او نړیوالو ادارو سره هم په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري کړې ده. میرمن پکتیاوال پر مسلکي کار سربیره په سیاسي برخه کې هم فعاله پاتې شوې ده او په دې ترڅ کې د اساسي قانون په لویه جرګه کې د پکتیا د خلکو استازې وه. او په پکتیا ولایت کې د سولې د عالی شورا د ولایتي څانګې غړي هم پاتې شوې ده. هغه د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې په پکتیا او شاوخوا ولایتونو کې د افغان خویندو په نوم ټولنه جوړه کړې او اوسمهال د ګردیز ښاروالۍ د شورا غړي ده او همدارس د مدني ټولنې د فعالیت د څار د ټولنې غړیتوب هم لري. ډاکټر نازدانی بهر ته هم سفرونه کړي دي. هغه اوس مهال د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي د نسایي ولادي څانګې استاد ده او د پوهنځي مرستیاله هم ده. میرمن پکتیاوال او درنو اوریدونکو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. خبرونه ته ښه راغلاست ډاکټر صاحب. په ټولنیزو او سیاسي برخو کې مو هم د لکه څنګه چې ما ستاسو په لنډ ژوندلیک کې ولوسته تاسو ډیر زیات فعالیت کړی، له څه وخت نه مو له سیاست سره مینه پیدا شوه؟
د دې څه ټاکل څه تقریبا څلور شپې تم کې زه پکتیا ته راغلم. د ډاکټر وس صد په دې حال کې پکتیا ته راغلم، صدل طبيخي ډاکټر موجود نه وو او وزدي خزو ډیره بدبختي بدبختانه ډیر خراب وو. نو اولين د سولادي ډاکټر هم صدل ته راغلم. بل علاوه دي چې مو د خلکو صحیح ستونزې حلول هغه به څنګه ما کوشش کوو همیشه چې خزي ټکلا کلینیک ته راځي شپنه د مراجعه کوي او د مختلفو سوالو نه راځي. دوی ته علاوه دي نه چې د هیلث ایجوکیشن د صحت په برخه کې ورکوم، د تعلیم په برخه کې خصوصا دې جنګو د تعلیم په برخه کې چې دوی به خپل لورانه مکتب ته پریدي، دې سره مو ډیر زیات کار وکړی. دې په څنګه کې انتخاباته نمخ کې د ولسی جرګې اولین جرګه چې جوړه شو په هغه کې د نومل خوځښت انتخابات کې انتخاب شوم د خلکو منتخب وکیل. او واقعا زه ډیر زیات په دې خوشاله هم تکل به من دا خزو جلسات لیدل تخزه به په ډیر اورین تندیر خپل لو خپل یو نماینده به تعینول یو وکیل به تعینول منتخب او یو څوک چې ځانونه کاندیدول انتخاب.
هغه مهال چې تاسو په ماشومتوب کې وی یا په یو ډول سره دی وی ماشوم زده کوونکې په توګه د مشرتابه فکر او حس د خوندې له وخته او بیا پیغلوټه چې شوي هم وکنه
وقد جن لما بلاصه منصبو او هغه خپل یو کارمند سیاسي او بلان دغه وخت نه موږ ډیر هم علاقه لرو موږ ته ډیر ډاکټر کو بده یو چې باید موږ آینده د افغانستان جوړونکو وسیګو او همیشه جن یو ځنې فامیل مو په پکتیا کې چې اون کا شو یا د شن فکر فامیل مو چې او چې جن کې انده سو تعلیم مو کې خپل لوړ کاش تعلیم ته ورسی او کړ شي وطن ته خپل جامع خدمت وکي. بلان هغه وخت نه موږ علاقه هم دغه وو او همیشه هم کوشش کوو چې په ټولو برخه کې باید موږ د افغانستان په هر برخه کې خصوصا د فرهنګ په تغییر کې چې دغه فرهنګ په افغانانو باندې تپل شوی وو چې د فرهنګي لحاظ دوی نه غوښته چې د جنګي مکتب ته لاسي یعنی باور وکړي. د خپل څه مکتب ته هم تلم ډیر زیات تهدیدات ماده شوی خصوصا ما کورانه ته خپل لور د مکتب ته مپرې ده. نو کله چې زه ډاکټر شوم خله چې په پکتیا ته راغلم باور وکړي دا ټول به راغله دعا به ورته کوو چې لیکه ده خدای وو بسی چې ته مکتب ته چولې او نن دې خدمت کوي دې موږ د مریضان کار کوي.
بله ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکو په لاین کې لرو چې له ډاکټر صاحب نازدانی نه څه پوښتل غواړي.
بله سلام علیکم تکاتو هم ځینې د ډاکټر صاحب محمد قاسم د وخت دمنو له سره پړې کې ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب وکړه نام ډیر هلې ځلې کړې دی او دا څه چې وې دې کې د څونو ویلې دی او نن دا چې ډیر پر مخ په مسا کې کړی دی تکاسه مو سره وکیانم دا چې خو دې چې مو سره په جامع کې را سره دې ډیر ښه کو وکیانم چې موږ خو دې دونه دې مسلري دونه زحمت کار چې هغه پاینده کې دې څو غرش ستر چې دی او دې د افغانستان لپاره کار کوي وکیانم دا دې ته بیا ځاته او په خاص ډول دا د ډیر څه ډیر مننه کوم چې هر هفته دا چې مختص زموږ سره په کې چې هغه د افغانستان په دیرو ځینو کې خپه خاص او په پکتیا یا په ځینو ورته کې به خاص خدمت کوي وکنه زه کې نو خوشاله زه او نور د خاص و نه کوم د بریا په دې د تاسو محترم
ډیر زیاته مننه. زه فقط تاسو نه غواړم ځواک صاحب که تاسو تر اوسه پورې هم په لاین کې را سره یاست تاسو خو پښتنه ونه کړ خو زه بل تاسو نه یو پښتنه وکوم. مخکې تاسو د ډاکټر صاحب نازدانی په خبرو کې واوریدل چې په یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدل دا یعنی پلار منصبدارو د دولت او د دا چانس درلود چې زده کړه وکړي پوهنتون مکتب وایي او راشي تر دغه درجه پورې ځان ورسوي. ستاسو په نظر ځواک صاحب فکر کوي چې په کلیوالو سیمو کې په هغه کورونو کې چې پلارونه حتمان دولتي منصبونه او دندې نه لري عام خلک هم کولای شي نجونې کولای شي چې مخکې ووسیږي او په ټولنه کې یو څه وکړي؟
واقعاً دا چې نه یوازې چې هغه روشنفکر کورنۍ چې هغه کورنۍ تعلیمدار وي خپل لور تعلیم پوهوکي خو داسې ځایونه کې هم شته چې زموږ د چانجیر سیمه ده، یعنې د رشګا په شل کیلومترۍ کې دا سیمه پرته ده. یعنې داسې خلک ما ولیدل چې هغه بزګران وو، هغه بزګري یې کول یا نور دوکانونه یې کول. یعنې دا خلک را ولاړ شو، دلته دلته د سیمه د طالبانو هم په لاس کې وه، دوی را ولاړ شو دغه دلته یو پورې شخصي کور ونیوي. بیا د معرف سره خبره وکړه چې موږ په خپله خپل شخصي پیسې ورکو، تاسې ما چې معلمین موږ سره واستوو دلته موږ په خپله پیسې ورکو، مطلق تاسې ما چې معلمین را واستوو. نو واقعاً بیا نو د دولت څخه وخت ورغلی، اوس هغه سیمه کې اوس مکتب جوړ شوی دی. یعنی اوس هلته ډېر په مقصد، یعنې ډېرې نجونې اوس هلته درسونه وایي. واقعاً همداسې احساس د ډېرو خلکو سره شته. یعنې اوس هغه خلک هغه مخکې چې کوم فکرونه درلود هغه اوس هغه خلک نه دي، هغه اوس تېر دې ته آماده شوي دي چې خپل یا خپل خوندې مکتب ته واستوي او تعلیم په وکړي. واقعاً هم اوس د خلکو فکرونه ډېر سم شوي دي. او دغه د ازادي راډیو یوازې هغه د مخکښو پروګرام داسې نور پروګرامونه هم ازادي راډیو وړاندې کړي دي چې هغه دا خلک دې ته آماده شوي دي چې خپل په لوڼو خپل په خوندې درسونه وایي. او په آینده کې د دې سره مخکښ شوه یا د افغانستان لپاره یو کار کوي، یو خاص وروړي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه له ګډون نمو په خبرونه کې. قدرمن اوریدونکو، زه غواړم چې همدغه پښتنه له خپلې میلمنې ډاکټر صاحب نازدانې پکتیاوال نه هم کوم. ډاکټر صاحب، تاسو په نظر هغه نجونې چې پلرونه یې دولتي منصبونه نه لري څنګه کولای شي چې تاسو په څیر د ټولنې مخکښ شي؟
تکل صاحب ډېر ښه سوال دی وکړه. واقعا خوشاله په دې سوما چې واقعا هغه وخت کې چې مثلا دیس کاله مخکې موږ د مکتب تک وخو، او اوس تقریبا دیس کاله وروسته اوس ګورو جامعه ډېر زیات تغییر کړی. واقعا جامعه تغییر وکړه. چې زه تاسو وایم تقریبا ډېر لرې نه، یو درې ورځې مخکې ماته یو فامیل دی، یو ولسوالۍ د احمد آبادي پکتیا نه راغی چې هغې مور مریضه وه. هغې ماته ویل چې ما لورانې دولسم نه فارغ دي، څلور لورانې مې اوس غواړي چې ته پانځه وي. میړه هم دیقان و او داسې یو غریبه کورنۍ و. نو واقعا ما ته دا احساس پیدا شو چې واقعا دا خلک اوس غواړي چې جامعه انکشاف وکړي، نه تنها افغانستان، نه تنها پکتیا، نه تنها مثلا ولسوالۍ، دوی دي افغانستان په دې ترقی په حالت کې دي. کله چې په یو ملک کې سواد کمی نشي کولای، چې خصوصا د ښځو ګډون کې کمی، هغه نشي کولای چې اقتصادي، سیاسي، فرهنګي رشد وکړي. واقعا زه ډېره خوشحاله شوم دې په څنګ کې موږ تقریبا په پکتیا ول سوالو کې لیسا لرو دي جنا کویو تا خپل د دې مویندوی د خلک دې ته راضی دي چې خپل لورانه مکتب ته ولګي. او خپل موږ په انتون کې الحمدلله موږ ډیر خوندې لرو چې په انجینری کې مثلا په حقوق کې، اقتصاد کې، د اوس د پکتیا ته پوهنځي کې ډیر خوندې لرو چې د پکتیا د ولایت نه دي. یعنی دوی فامیلونه دې ته راضی شي چې خپل لورانه پرې دي چې تحصیل وکړي، خپل لورانه پرې دي چې کار وکړي. مختلف ادارات دې پکتیا کې خدي کار کوي او د خزو سوندې هلوي او خلته خدمت کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ. د مخکخو خزو ځنګړی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټره نازدانا پکتیاوال میلمنه ده. ډاکټر نازدانا پکتیاوال د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي استاد ده او په سیاسي او ټولنیزو چارو کې فعال ده، او همداراز د طب پوهنځي مرستیاله هم ده. یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې غواړي زمونږ له میلمنې نه څه پوښتنه وکړي. بلې مهرباني وکړئ، د مخکښو ښځو پروګرام دی. وعلیکم السلام. مهرباني جنت صاحب، ستړي مشي خپل پښتنه وکي.
تکل صاحب، تاسو ته او تاسو درانه ملمانه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
پښتنه نن دا چې ډاکټر صاحب خوست غلی ولا خوست نه څه ډول خطیره لري په لمړی کې دا پښتنه، او بل دا چې په خوست کې د خزو حضور څه ډول ارزیابي کوي په کلتوري برخه کې، فرهنګي برخه کې، څنګه ډول په تعلیمي برخه کې. او بل پښتنه مې دا ده چې پکتیا پانتون په دې ورسته کې کوم انکشافات کړی دي.
مهربانی ډیره زیاته مننه جنت صاحب. بلې ډاکټر صاحب نازدانې، مهربانی وکړئ.
مننه. واقعا زه خوست تللی یم. ما خو تاسو ویل چې یواځې د قانون اساسي په وخت کې تللی یم چې دوی د قانون اساسي دفتر هم هلته پرانستل. او بل داسې الحمدلله زموږ د پکتیا پوهنتون د خوست پوهنتون سره ډېرې اړیکې، نږدې اړیکې لرو.
او اکثرا د موږ علمي مګنسي دي رساله علمي رساله د خوست نه پات کیږي چې ما استادم 5000 استاد پروفیسر 5000 او زه دې راخه خاطرې دونه لرم دې بچان کې واقعا خوست دې مختلفه د خصوص د خزو په برخه کې ولې خزې دلته ډیر زیات په جامع مدني کې په اداراتو کې او خوش بخښنه داله ټول چې په خوست کې دغه 5000 استاد عبدالی پانتون د پدې کې تقریبا د 300 جنکې لري چې په ټپ ځای کې دي او شخصي پانتون وایي بد علاوه دي چې په دولتي ځای کې هم خزېسته خو دې په شخصي پانتون کې چې ما دا جنکې ارزولي زیدي پانتون ته تللی یم واقعا ډیر لایق به استعداد دي او ډیر زیات تم او توقع دې ما او ته پیدا شو چې دا دوی کولای شي چې څه کاشفین څه مخترین او متخصصین د مریضانو لپاره اوسيږي واقعا دا زید خوښ نه دی که خاطر لرم خوښ غلک واقعا ملما پالنه نه کې ډیر زیات مخ کې دي او د دې په څنګه کې ډیر ښه روشن فکر خلک دي علاوه دې نه ماته سویل چې ډیر ښه خبره ده چې تقریبا تلور سوا کسان جنکې د عبدالی په پانتون کې په وخت کې د درس وای غل دي نه په دانور پانتون کې هم جنکې سره او یما سره په مختلفو پروګرامونو کې د سولې په پروګرامونو کې ډیر چې د افراد ما سره ځای وو د دې قصې چې ما ته کړې دي واقعا ډیر ښه خلک دي خصوصا د خزو د ازادي په تضمینولو کې خصوصا د جنکوي په مکتب کې د خزو په صحت کې ډیر زیات پیشرفته دي او ډیر زیات کارونه وته شوی او د پکتیا په انتون چې په واخه کې چې د ورو سوال وکړ د پکتیا په انتون واقعا د هغې وخت نه چې جوړ شوی تر اوسه پورې نه کاله کیږي مخکې د نسل سره تعلیم تربیه په انځر وزراتو خو څه اکتشافات ډیر زیات کې شوی اوس موږ الحمدلله د کمپیوټر ساينس هم لرو انجینری هم لرو حقوق هم لرو اقتصاد هم لرو ادبیات هم لرو په مختلفو بخشو کې تعلیم تربیه لرو په مختلفو بخشو کې هم دا ډول تقریبا موږ تر یو سل نوي 200 زنانه سټاف شاګردان لرو چې مختلف ولایتو د افغانستان راځي دلته درس وایي هدي په څنګه موږ تقریبا 35 زنانه استادان لرو او د کارمندان زنانه لرو چې دا ټول هغه کلمات دي چې موږ تاسو دې ته هڅوي چې ورس ورس موږ ګام ترخی تخلو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو چې لمونږ سره وصل شوی دی بل مهرباني وکړئ د مخکخو خزو پروګرام دی
سایر کومه تاسو سره د کومه نه په تماس کې متاس او تاسو مې معنی ته اوریدم دا مونږ نه کړو ولې کومه زه ما د مېلمانه سره سیولن سوال دی چې آیا د افغانستان د متزاین مسلمان خزي خويند نو څنګه کولای شي چې تاسو ته سره کوم پیشنهاد څنګه لارو ته خوي چې دا خپل تعلیمات سره ورسه چې نه کوم دغه په استلاد دوزونو قرباني شي او خپل ادب ته وسیا یا دا کوم بلار ده نو که په دې حق یو څه معلومات د دې خوندو نو تا ورکې نو ځاس نه رواني به نو څنګه چې دا ټول تشویق شي او ټول تل غواړي ولې موږ بد بختاره دا دغه کوي چې اسلام دې څه پلان کې دې څه کینا هر څه چې یې خپل ادب لري خپل الله لري نو کده کلمدار چې دې په تعقیب کړی دا ورسه دې خپل ادب ته
ډاکټر صاحب د دوی پوښتنې ته څه ځواب لرئ؟
بله بله د دې په څنډه دا ځواب لرم وروره چې ډېر ډېر خوشاله سم اول د دې سوال نه واخې ډېر ښه پوښتنه وکړه ډېر د ځمان نه پوښتنه وکړه موږ الحمدلله مسلمانان یو جامع او افغاني ده کلچر او فرهنګ جهان ته معلوم ده الحمدلله زه ما تاسو مخ کې ویل څه روشن فکر او روحاني کورنۍ کې پیدا شوم خو کله چې ما تحصیل کاوه تاسو باور وکړئ چې ټول د اسلامي شرایط برابر وو یعنی نن ورځ او د دې سکالا مخ کې ډېر زیات فرق لرل خو دې په څنګه مو کوله شو چې دا رقم چې قرآن شریف کې ویل چې علم فرض په نارو خزه ام همدا ډول په اجتماعي کارونه کې په سیاسي کارونه کې په یو کور کې که فکر وکړو کدي خزه او د نارینه او ګډون نه وي هغه کور اقتصادي وضعیت یې څنګه چې خپل تاو تر خپل من سره دي که تعلیمي برخه کې دوی لا سره ورنه ونه لري اولادونه ټول به سواد پات کیږي یعنی اوزنی ارزو دې ما دوی نه داده چې الحمدلله موږ په افغانستان کې ځوان کو افغانستان د تعلیمي ځای ټول د اسلام په ټول شرایط برابر ده خزو مکتب علایده ده مثلا د ناکو مکتب علایده ده د نارینه او علایده ده دې په څنګه موږ د خپل پانتون کې مثلا د پکتیا پانتون کې موږ نارینه او زنانه یو ځای سره کې خوب اسلامي حجاب په شرعي حجاب په دې ورین څنګه دی خوندې او نو نه بل سره منی هم د غلطه مثلا ک نارینه راځي دې ته درس ورکې ک زنانه راځي درس ورکې په دې ورین څنګه او دې چې بخود یو بل سره کوي لکه چې خور ورو په یو کور کې واقعا په دفاتر کې چې
مو کار کو یعنی ما ز خپل تجربه تاسو ته وایم چې زه کار کوم باور وکړئ زه د پکتیا د سیاتامي معاون او د پکتیا د سیاتامي رئیس تقریبا 22 کاله ما په دې پوسټ کې تیر کړی دغه ټول پرسونل چې ما و چې پیاده نه نیولې ډاکټر نه نیولې تر نرسو پرسونل او خدمات اداري ټول پرسونل دې چې ما ته کتل لکه یو مور غوندې او باور وکړئ زه اوس د پکتیا په پوهنتون کې د ټول د ما شاګردان اواز اوریدم او استادان یې اوریدم حتی کسان چې په وزارت کابل کې دی او دی ما ته د مور خطاب کوي بنا ان کوم خپل ځان له لاس باندې کو خپل عزت خپل عزت هر کدي خپل لاس کړه دیغه په کورنۍ په اعتبار لري چې تربیه کوي الحمدلله زه دا یم فکر هیڅ نه کوم چې موږ خويندې به د خپل لار نه وځي او دی به دا قانون ته لاس وکړي چې د نور مخ خانسي خو زه ټول خويندنم دا خواهش کوم چې همیشه په هر جامعه کې چې هغه د تعلیم جامعه یې که مثلا د کار وخت کې که د تحصیل وخت دوی دې باید خپل شرف عزت عزت هر شي د اسلام په کلچر فرهنګ او په قوانینو باندې برابر کړي او هیڅ د دې لپاره د سب نشي چې د نورو خويندو مخه دي ونیسي او نور دینا مثلا برات وخت یو کار دی او سره عبادت کوي نو ټول ته په کوټه کې نه بنا ان دې دې شي کار وکړي چې ټول ته مخه خلاص شي
ډاکټر صاحب دغه د ارزښتونو مسله چې مخکې زمونږ یو ورور سایل صاحب له کونړ نه یاد کړه په افغانستان کې هغه وخت چې تاسو کابل کې طب پوهنځی ویل یو بل وخت و خو په وروسته حالاتو کې ډیر زیات حالات بدل شول او ډیر زیات محدودیتونه د ښځو پر وړاندې رامنځته شول زما سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې دغه ارزښتونه د نوي ارزښتونه چې په تیرو ډیر شو کلونو کې پر افغانستان باندې راغلي دي او کورنۍ هم یا د بې امنیتۍ له وجې او یا د نویو ارزښتونو د منلو له وجې له هغې سره مخامخ دي څنګه نوي ارزښتونه د دیموکراسۍ له د ارزښتونو سره چې په وروستیو شلو کلونو کې افغانستان ته راغلي دي او تر اوسه پورې پر وړاندې زیات مقاومت کیږي دا څنګه سره تلفیق کېدای شي سره یو ځای کېدای شي داسې چې یو د بل پر وړاندې خند جوړ نکړي
مخکې هم ما اشاره وته وکړه که داسې پام بیج ما ورته وویل چې پښتانه خصوصا یو کلچر او فرهنګ کې پراته دي خصوصا دغه جنګونه تحمیلي جنګونه خصوصا دغه شهیدانو دغه زخمیانو دغه فقر او د خراب اقتصاد چې د خلکو دامنګیر شو نو دغه د دې سبب شو چې موږ تاسې ښځې یو بیا شاته لاړ شي او همدا ډول خصوصا د تحصیل سطح ډېره کمه شي خو خوشبختانه په دې باندې نظر چې واقعا دغه 15 کاله د شل کاله مخکې کار چې په افغانستان کې شوی واقعا خلاص سره ونې لري د فرهنګ په برخه کې ډېر زیات تغیرات راغلي د کلچر فرهنګ په برخه کې خصوصا هغه دود او دستورونه چې موږ مخکې لرل هغه ډېر زیات کم شوی خو د دې لپاره که موږ غواړو چې جامعه مستقیما یو دیموکراسي ته رسو دا ډېر مشکل ده وخت ته ضرورت لري دې په څنګ کې الحمدلله موږ تاسې اساسي قانون اسلامي قانون ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې په هیڅ قانون د دنیا کې نشته
ډاکټر صاحب کلک متمرکز شو د خوست او د پکتیا په سنتي ټولنو کې دغه مسلې ته یو ځل بیا مخکنی پښتنه چې د کلتوري ارزښتونو سموند له نویو شرایطو او نویو حالاتو سره غواړم هغه مسلې ته هم ورشو او زمنن یو مقایسه وکړو که څه هم د کور په کور مسله ده او د کلی په کلی ټول حوادث او جریانات یو رقم نه دي مګر لکه څنګه چې تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه په خوست ولایت کې په پرتله د پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې دغه ټولنیز پرمختګ د همغه ارزښتونو د خوانیو ارزښتونو په پام کې ساتلو سره ډیر ښه رهبری شوی د ښځو د حقوقو په برخه کې خوستیانو ستاسو په نظر څه وکړل چې دغه درجه ته ورسیدل څه فرق دی د خوست او د پکتیا او د پکتیکا ترمنځ
کومو تاسو بنیاد دی یو جامع یو کورنۍ د پیشرفت فکر وکړو هغه اولین تهداب تعلیم ده دوم که څه هدا اقتصاد ده نو کله په یو جامع کې تعلیمي ټول تعلیم نه بخبد یغه کولای شي چې د سواد په واسطه اخبار ولولي دا سوالي تغواګونی سي یو ملاتي حقيقي هي تغواګونی سي او د دې خپل حقوق د جامعې د حقوق د کورنۍ د حقوق نه غاشي بیا نه هغه جامعې خپل پیشرفت کوي یو ځنه شای چې په پکتیا او پکتیکا کې د دې سبب د پاسراب شوی هغه تعلیم د ساته کچا ټیټواله ده موږ عبد اوس د نوایم څخه د زیاتې مګ موږ اوس بل لسی ساده جنته په سواد نه لرو
که د نفوس په پټاله وي هم دغه سي پکتیکا کې بدواسي سره هم دي خو الحمدلله خو څو 50% جنکی بواسوادي دا خپل تاثیر لري خپل جامعه د کله چې سواد دي کله چې هڅه زیاتې خزي دي ته د خدولګي مثلا خپل اسلامي شرایط سره سم خپل جامعه کې برخه اخلي خپل خوندو ته درس ورکوي خپل خوندو د جهاد کار کوي خپل خوندو اقتصادي سوندې حلې د خپل جامعه ته کوي رشد کوي نو مو کوي مخې ته ځي او بل اخره جامعه یو د مسالانی راوځي
مننه
اقتصادي جامعه که شو اقتصادي کوټ څه څه خصوصونات لمنځي
مننه یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ د مخکخو خزو پروګرام دی
السلام علیکم جوړ په خیر سات مروده کراری دا
څوک لکم ځای خبرې کوي وعلیکم السلام
ما ته ولاسم د کندهار ولایت څخه تاسو سره اړیکه کوم زما پښتنه تاسو د معلومات څخه دا دغه پردای پرخنګ چې افغانستان کې اوس په حد زیات رواج شوی دی نه دوی دغه پرخنګ د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه تر سره کولی دي او آیا عملی مثالونه دوی لري چې دوی په پکتیا پکتیکا ولایت کې تر سره کړی دي او د پردای د پرخنګ مخه یې نیولې ده
د پردای فرهنګ مقصد تاسو څه دی چې د پردای فرهنګ
یعنی اوس کوم رواجونه کوم سیستمونه هغه
کده کوم رواجونه کوم سیستمونه
اوس د مثال په ډول سره اوټلونو کې ودونه کول نه
د اوټلونو ودونه نور
د اوټلونو ودونه دی مثلا نور هم دغه زیات پردی رواجونه دي چې نن په افغانستان کې خلک دغه څخه استفاده کوي
مننه زیاته لتا سونه ډاکټر صاحب د سوال ته جواب کوی د دې اوریدونکو سوال ته
د دې یو د دې سوال ته باندې ځواب ورکوم چې محترم وروډه د قندهار نه واقعا د دې احساس د قطر واده خبرښتنه وکړه او د موږ په دې یو جامعې کې ځوان کوو چې واقعا یو افغاني جامعې ده الحمدلله پکتیا او پکتیکا او خوست تقریبا د موږ لوګر اونکه دا وقرات نشته او دا چې موږ ویل چې موږ فرهنګ مخه ته تللی دا چې موږ یو جلکی په اسلامي حجاب مکتب ته ځدای موږ فرهنګ مخه ته لاړ دا چې موږ جلکی په اسلامي حجاب شفاخانه ته راځي یو محرم ورسره دا د فرهنګ مخته تک ده دا چې یو خزي ته اجازه ورکول کیږي چې هغه خپل صحیح ستونزې یو زرهانه ډاکټر ته وایي کلینیک ارزه پورې د اقل ورسي کې د ولادت د اختلاطاتونه جلوګری وي د ولادت د اختلاطاتونه آگاهي اصل کې او امداد اول مسالات نور بخشه کې د مور او د ماشوم د روزل په برخه کې د مور او د ماشوم د مړینې په کچه کمول کې د خپل اولادونو د خر روزل په برخه کې د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد لپاره په حجاب اسلامي حجاب کې د راوځي مثلا په اسلامي حجاب کې خپل کار کوي ام یو محرم سره یې سستون نه لري په جامعې کې دا واقعا د فرهنګ مخه ته تاګ ده دا موږ دې وای او کدا خبر دی وای چې مثلا خارجي فرهنګونه دلته راغلي الحمدلله په موږ پښیم کنه او ما نه دې طرفدار یو الحمدلله موږ مسلمانان یو او بیا افغانان یو خپل فرهنګ په جهان کې د وډه ورکړي جهان ته د خپل فرهنګ ته وډه ورکړي هر مسلمان خو ته د لازم او ملزوم ده چې خپل فرهنګ او خپل عنعنات او خپل کلچر دومره انکشاف ورکړي چې نور د دین ته پیروي وکړي نور د دین ته تقلید
وکړي
نه دا چې دوی د نور را تقلید وکړي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب نازدانې پکتیاوال موږ د خبرونه په ورستۍ او شیبو کې یو سردار محمد د کابل ل پل چرخی سیمه نزنګ وهلای او ل تاسو نه څه پښتنه لري بلې مهرباني وکړه سردار محمد
ورکه نن دا پښتنه ده چې که تا نه خو دې نه مننه کوم دا خپل مور نه دې نه مننه کوم چې په دې اندازې ته ورسه وړي دې هم تا نه دې نه مننه کوم چې په دې خو نړۍ انقلاب کې چې دا دې خوانه مرګ لواندا خو خامالان تا کې دې خپل پلانګان پراتګي تانه ډیره مننه کوم خور کې خو من یو خورګانې ټول وطن جوړوي خو دې من سیاسي مشر او مذهبي مشران وران وي خورې اما دې دغه یو چاره وو کو دې دغه ته ولاره جوړ کو سیاسي مشران مذهبي مشران نه ګنګ من غواره او من ځکه ته مو نه خبرې دې خورې نو خو دې پورا بازو دې د خدمت نه دې کړی سوله کې چې مو باسه پارلمان کې چې مو باسه ملل متحد کې چې مو باسه ولې کوم نه دا چې ظلمونه ناروا وکيږي کله من ته وټن کې مرګ لري من مدار سم وایو اخر خبر دکو
ډاکټر صاحب سوایي
د دې سردار محمد سپکتن ته جواب ورکوم ورو دې صلح خبره وکړه زه د صلح د ائتلاف د مشارکت د صلح د ائتلاف د افغانستان سراسري کې انتخابات په اساس ما ریاست ګټلې زه د ائتلاف د صلح رئیس یم او د دې په څنګ کې په کور ګروپ کې د خزو اواز وایم د صلح زه د اواز رسوم زه همیشه د دې طرفدار یم چې افغانستان کې صلح راشي افغانستان خلک صلح ته تګي دي موږ نور نه غواړو چې موږ خواندې ورونه مایندې بوري کندې سي او موږ ځوانان له لاسه لاشي که موږ ځوانان چې کار قوت د موږ له لاسه ورکو افغانستان به هیڅ وخت نه جوړیږي موږ د دې تمه او د دې توقع یو موږ همیشه تاسې اواز یو غواړو چې افغانستان یو دایمي صلح ته ورسیږي.
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د مخکخو خځو اونیز پروګرام واورېده. په دې خبرونه کې د پکتیا پوهنتون د طب د پوهنځي استاد او د دې پوهنځي مرستیاله ډاکټره نازدانه پکتیاوال میلمنه وه. موږ له میرمن پکتیاوال نه ډېرې زیاتې خبرې واورېدې د ښځو په باب او ډېرې ګټورې خبرې وې. هیله ده چې ستاسو پوښتنو ته هم هغه رقم ځواب درکړی وي چې تاسو غوښتل. ستاسو د ټولو له ګډون نه په دې خپرونه کې مننه کوم. تر بلې خپرونې تاسو په خدای تعالی سپارم.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.